پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن سیشن بده د چنګاښ یا سرطان یوشتمه د جولای 12مه پیل خبرونه کیږي. د ماشومانو او وسلولو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو نوی راپور شي چې دا مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا راپور چې پرون خپور سو د ماشومانو د حقونو په وړاندې په تیر 2021 کال کې د نږدې 24,000 سرغړونو یادونه کوي چې په ورځني ډول شمیر 15 ته رسیږي. راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له کبله سخت اغېزمن سوي دي. پنجشیر کې د طالبانو یو چارواکي عبدالحمید خراسانی له طالب مشرانو په تیره کورونیو چارو او دفاع وزیرانو غوښتي چې د وسلوال کسان په ناحق نیول سوي او باید ژر تر ژره خوشي سي. خراسانی په یو صوتي پیغام کې ویلي چې تسلیم سوی نه دی او نه یې تر اوسه پورې کومه څوکۍ غوښتي.
د دوی په جرم چې د دوی په سر کې په کول دي یوازې د دوی جرم همدغه و. دوی ته انکرې دي، نیولې دي او ناحقه وایي چې دوی موټر تیز چلولی دی او داسې ناحقه بی اساسه خبرې کوي.
خراسانی هلمندی طالبان په دې قضیه کې تورن بللي. طالبانو رسما په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي باور لري چې ایران په پام کې لري د اوکراین په جګړه کې د کارول کېدو لپاره روسیې ته سلګونه بې چلوونکي وسایط ورکړي چې په هغو کې د وسلو لېږدوونکي بې پیلوټ الوتکې هم شامل دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون پرون خبرلانو ته وویل له واشنگټن سره معلومات شته چې شي ایران غواړي د دغو بې پیلوټ الوتکو د کارونې لپاره روسي ځواکونه وروزي. د پاکستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د جون له 14 څخه د جولای 13 پورې په دغه هیواد کې د پشکال اورښتونو په نتیجه کې 1,340 تنه مړه شوي دي. د ادارې د غرض ویلي چې د اورښتونو له کبله تر 300 ډیر کورونه هم زیانمن شوي او تر 300 ډیر نور یو مخ نړېدلی دي. او د اوکراین پوځ وایي د روسیې د پلیو ځواکونو د تازه عملیاتو په وړاندې په چمتووالي بوخت دی. دا چمتووالي څو ورځې وروسته له هغې نیول کېږي چې د اوکراین پر ختیځ د روسیې لخوا د توغندیو په پراخه حملو کې په لسګونو ملکیانو وژل شول. روسي ځواکونو د دونیتسک ولایت او د دونباس د ټولو سیمو د نیولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي پرون ویلي چې روسي ځواکونو په تیرو 2 ورځو کې 4 هوایی حمله کړي. د پوینا په چاسی پیر شارګوټی کې پر یو 15 منزله ودانی د حمله د مړو شمیر 3 ته زیات شوی دی. افغانستان کې د غرمې 12:03 دی. د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل هم اوري. افغانستان کې سیلاب ځپل وایي چې چا تر اوسه لازم لاسنیوی نه دی کړی. سیلابونو پکتیکا کې هم خلکو ته د سر او مال زیان اړولی.
سیلابونو بیخي ډیر څه لپاره خلکو ته متاړولي دي. مالي تاوانونه دي، برمی دي، شمسګانې دي، نو بیخي زیات تاوانونه خلکو ته اړولي دي.
افغانستان کې د جعفری فقه ځینې پیروان وایي چې طالبانو یې له ټولنې د ورک کولو هڅې پیل کړي.
و ای مسئله باعث می شود که مردم
دا مسئله د دې سبب کیږي چې د افغانستان له بیلابیلو عقیدو سره چې اوس یې لري د یو بل پر وړاندې ودرېږي.
دا هم ورته چې په خیبر پښتونخوا کې افغان سندرغاړي وایي چې زیات ستونزو سره مخامخ سي ودی. د خبرونې په دوایمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث خبريږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو د خبرونې تابع هم شراغلس. د افغانستان په وخت دا مهال د غرمې 12:04 دي. افغانستان کې په وروستیو ورځو کې سیلاب ځپل وایي هغه ډول چې اړینه ده لا ورسره مرسته نه ده سوې او باید هر څه ژر یې لاسنیوی وسي. دوی وایي چې سیلابونو ورته پراخ مالی او زیاني زیانونه اړولي دي. کورونه یې نړېدلي او ورسره د دوی رسیدلي فصلونه هم سیلابونو تباه کړي دي. روان اونۍ د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د سیمه ییزو چارواکو لخوا د 80 تنو مړینه تایید شوې ده. د ازادي راډیو خبریال را سره په مستقیم تماس کې دی. نور تفصیل له دې څخه ورو.
په پکتیا کې د طالبانو په خوت درسیدو په چارو کې د مبارزې ریاست وایي د دې ولایت په زرمت ولسوالۍ او یو شمېر نور سیمو کې په روسي ورختونو او سیلابونو کې شپږ تنه مړه شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. طالبانو پورې تړلې باختر خبري اژانس لیکي راوتلو سیلابونو سلګونو کورونه هم ویجاړ کړي دي. دال روزګان، زابل، کندهار، نورستان، غزنی او میدان وردګ وروسته د سیلابونو له امله د مړو شوي او تازه شمېرې دي چې رسنیزې شوې دي. د تېرې اونۍ له چهارشنبې راهیسې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د سیلابونو د راوتو راپور ورکړل شوې دي. که څه هم طالب چارواکي او تر خوا یې نړیوال خیریه بنسټونه سیلاب ځپلو ته د مرستو له ورکړې خبر ورکوي، خو سیلاب ځپلي وایي هغه ډول چې اړینه ده لاسنیوی یې نه دی شوی. د روزګان د چوری ولسوالۍ د ګودر کلي یو قومي مشر ظاهر خان نن ازادۍ راډیو ته وویل سیلاب د دوی کلی له یو مخه نړولی، حاصل خیز ځمکې ورتخریب کړي خو د مرستو درک نشته. ده وویل په همدې حال کې اټکلونه ښیي چې د نورو ورختونو او سیلابونو د راوتو احتمال هم شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د روانې اونۍ په سر کې خبرداری ورکړ چې په بېلابېلو ولایتونو کې به د زیاتو ورختونو له امله سیلابونه راووځي. د جمعې په ورځ طالب چارواکو وویل د وروستیو تیزو ورختونو سیلابونو او غرو ښویېدو له امله د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ اړوند د دارچانو سیمې څخه تر تیرنګ سیمو پورې شاوخوا 3 کیلومتره سړک د تګ راتګ پر مخ بند شوی. دا لاره تر ننه د ټرافیکو پر مخ بنده ده. د ویلو ده چې سږ کال افغانستان د طبیعي پېښو له امله ډېر زیان لیدلی. له سیلابونو وړاندې په پکتیا او خوست کې زلزلې لږ تر لږه 1,150 تنه مړه کړل او نږدې 3,500 نور ټپیان شول او زرګونه کورونه هم ونړېدل.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې په وروستیو ورځو کې سیلاب ځپلی وایي هغه څه چې لازمه ده ورسره مرسته نه ده سوې او باید ژر تر ژره د دوی لاسنیوی وسي. په پکتیکا کې سیلابونو لږ تر لږه 4 تنه مړه کړي او ګڼ شمېر نورو ته یې درانه مالی زیانونه اړولی دي. پکتیکا کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مشر محمد امین حذیفه وایي سیلابونو د بزګرو د غنمو درمندونه هم اوړي دي. له نوموړي سره زموږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د اوښتو زیانونو په اړه د معلوماتو غوښتنه کړې.
دا څو ورځې کېږي سیلابونه راوتلي دي. پکتیکا کې د ورګون ولسوالۍ او په پکتیکا کې د خوشامند ولسوالۍ، د جانخیل ولسوالۍ، پرو ولسوالۍ، خیرکوټ ولسوالۍ، نوودو ولسوالۍ او د مټاخان ولسوالۍ سیلابونو بیخي ډېر تلفات خلکو ته متاړولې دي. مالي تاوانونه دي که خلکو غنم دي، که د خلکو برمی دي، شمسګان دي، نو بیخي زیات تاوانونه خلکو ته اړولې دي.
بله حذیفه صاحب، داسې شمېرې لرئ چې څه شمېر کسانو پکې ژوند له لاسه ورکړی دی او څومره کورونه یې نړولي؟
څومره ویلی شو بلې چې هغه د فورګون څخه یو دوه کسه د سیلاب وچ شهیدان شوي وو، یو کس سرغت شهیدان شوي وو او یو کس دغه د بند سردي په علاقه کې چې غزه سره سرحد لري دلته شهیدان شوي وو، یو څلور کس شهیدان شوي دي. خو مالي تاوانونه خلکو ته بیخي زیات اړولي دي.
ښه، د مالی تاوان کچه نه ده معلومه چې څومره هکتاره ځمکه نړول سوې او څومره کورونه وران دي، داسې معلومات نشته تر اوسه؟
نو معلومات ان شاء الله دقیق معلومات دلته سره په وخت شریکو. خو دلته سیلابونه راوتلي لارې ډېرې خراب کړي دي چې هلته د خلک ځینې خلک د خوشامند ولسوالۍ چې خلکو غنم کرلي دي، چې غنم دي او باغونه او د خلکو غنم شي، بیا په دوه شپو وخت هلته غنمو پرد پرد درمندانې وړي دي او پرې غنم خلکو ځمکې له مابینه وړي دي. بېخي چې داسې اټکل تاریخ پروب نه ده سوی، خو بېخي بېمنینو تاوانونه خلکو ته رسېدلي دي، هم د ځمکو هم د شمسګانو بېخي ډېر تاوانونه رسېدلي دي.
د پکتیکا دوه ولسوالۍ په دې وروستیو کې زلزلې هم وځپلې، آیا هلته هم د سیلابونو څه خطر شته؟ ځکه هغه خلک خو له مخکې نه زیانګالي خلک په خیمو کې ژوند کوو.
نو هلته خو فیلل سیلابونه خو امکان خو شته، خو هلته خو فیلل سیلابونه راغلي نه دي. هغه هم غرنۍ علاقې دي، ګډونه ډېر سیلابونه نه دي راغلي، خو امکان یې شته. خو په ارګون کې راغلي دي او په بګیان او برمل کې دومره زیات سیلابونه نه دي راغلي. فیلل سیلابونه راغلي دي په د پکتیکا په خوشامند کې ډېر تاوانونه رسېدلي دي. جانخیل ولسوالۍ او د مټاخان ولسوالۍ، د خیرکوټ ولسوالۍ په دوه سیمو کې ډېر تاوانونه سوي دي. دا خلک لرې پرتې ولسوالۍ چې دي، د لارې شي دي، هغه لارې مکمله توګه خراب سوي دي. خلکو مرکز ته رسېدګي نه کېږي، نو خلکو ته بېخي ډېر تاوانونه رسېدلي دي.
بله، او داسې معلومات شته چې څمرست رسیدلی د فتن د کو کسانو ته چې ځانمن شوی دی کورونی نړیدلی په پکتیکا کې؟
نو هغه دی چې د اډو سره ریاست او د زراعت او مهاجرین او فجامې یو هغه جلی مرشت رسولې دي. نو ان شاء الله موږ هم په خیر بنسټو باندې هم په ولس باندې هم دغه غږ کوو په نړیوالو په موسو باندې چې پکتیکا په پایله سیم په زلزلې ځپلې وه او هلته ګیان او برمل وه. نو اوس بیا سیلابونه دي، نو موږ له خلکو دا خواهش داشتیم سال همکاری وکړي او جدي پاملرنه وکړي. پکتیکا یو لری پروت ولایت، سرحدي ولایت او لری سیمه لري او ډېر پراخ ولایت ده.
پکتیکا کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه و چې په دې ولایت کې د سیلابونو له کبله د اوښتو مالی او ځاني زیانونو په اړه خبرې کولې. چارواکي وایي چې یوازې په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له کبله څلور تنه مړه شوي دي. تر هغه مخکې مو په راپور کې واورېدل چې په افغانستان کې په وروستیو ورځو کې سیلاب ځپلې وایي هغه ډول چې لازمه ده ورسره مرسته نه ده شوې او باید ژر تر ژره د دوی لاسنیوی وسي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
خیبر پښتونخوا ته تللي افغان سندرغاړي او موسیقي ژغونکي له بېلابېلو ستونزو شکایتونه کوي. لیکوال او په پېښور کې د مفکوره په نوم د څېړنیز پراختیایي مرکز بنسټګر غړي حیات روغني ازادي راډیو ته ویلي د دغو سندرغاړو او موسیقي ژغونکو کوم شمېر چې د هنري ټولنې لخوا ثبت شوی له 150 اوړي. ښاغلي روغني وایي چې د افغان هنرمندانو چې په قانوني ویزه نه دي ورغلي د کور، روغتون او د ماشومانو د تعلیم له ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا سندرغاړي نغمه له هغو هنرمندانو چې په بهر کې اوسیږي او ژوند یې ښه دی دوی ته د مرستې غوښتنه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
سرګنده ده چې دا غوی رجستریشن نه وي، هغوی یو فارمل کاغذ نه لري، دستاویز نه لري، نو یو شمېر ستونزو سره هغوی مخامخ دي.
حیات روغانی په خیبر پښتونخوا کې د افغان سندرغاړو او موسیقي غږونکو په اړه خبرې کوي. نوموړی لیکوال او په پېښور کې د مفکوره په نوم د څېړنیز پراختیایي مرکز بنسټګر غړی دی. ښاغلی روغانی وایي کوم سندرغاړي او موسیقي غږونکي چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ دوه وروسته خیبر پښتونخوا ته تللي دي شمېر 155 تنو ته رسیږي او له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
په پېښور کې د هنري ټولنې لخوا 155 کسان دا چې کوم دې پرې کار باندې دي هغوی یو شمېر ستونزې لري. یو خو چې په کوم استراري حالت کې هغوی راوتلي وو په هغه حالت کې هغوی ته ویزه نشته، د هغې له کبله پولیس هم دنګي، دا ستوګنې په ځای موندلو کې ورته هم ستونزې دي. هغوی روغتون ته یا د هغوی ماشومانو دپاره ښوونځیو ته د تګ ستونزې هم لري.
خاغلی روغانی په خبره د افغان سندرغاړي او موسیقي غږونکو د لاسنیوي وایي. په دې وروستیو کې په پرتګال کې د موسیقي د ملي انسټیټیوټ یو شمېر زده کوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې لبې را بیرستونکو شکایت کړی وو. په ورته وخت کې افغان پیژندل شوی سندرغاړي خاپری نغمه له هنرمندانو چې په بهر کې اوسیږي او ژوند د خدای نوی کډوالو شو سندرغاړو او موسیقي غږونکو ته د مرستې غوښتنه کوي.
په وسنۍ شرایطو کې هم زما هیله دا ده ورنه چې کوم هنرمندان چې اوس د افغانستان اوتی دي د غوی لاسنیوي وکي، د غوی سره مرسته وکي.
د ونې د چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته ډېر شمېر سندرغاړي او موسیقي غږونکي له افغانستانه ووتل، خو ډېر لا هم په هیواد کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. طالبانو په افغانستان کې پر رسنیو، ودونو او آن موټرو کې د موسیقي په غږولو بندیز لګولی دی. یو شمېر ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې چې پکې لیدل کېدل یو شمېر وسلوالو کسانو د موسیقي آلې ماتولې او اورته اچولې، خو د دې ویډیوګانو د ثبت نیټې نوې مشخصې شوې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرت اوریدلای شي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې کیدونکې دي. ځینې معترضې میرمنې وایي د سړکونو پر سر اعتراضونه یې ځکه کم کړي چې د دوی په خبره له زیاتو امنیتي ستونزو سره مخامخې وي. دوی وایي چې اوس غواړي خپل اعتراضونه په نورو بڼو ترسره کړي. جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر معترض میرمنې وایي په دې وروستیو کې د دوی په وړاندې د یو لړ جدي امنیتي ګواښونو له امله اړ شوي چې د سړک د سر له اعتراضونو لاس واخلي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو حکومت ځینو کسانو دوی له اعتراضونو وروسته د کورونو ته دروازو تعقیب کړي او ان کله کله ورسره ګواښونکي ټلیفوني اړیکې هم نیول شوي دي. دغه میرمنې وایي اعتراضونه د کوم مشخص شخص په نوم نه بلکې د طالبانو سرپرست حکومت په وړاندې دي، هغه حکومت چې د دوی په خبره له بیا ځلې واکمنېدو سره پر افغان میرمنو زیات محدودیتونه وضع کړي. هغه انځورونه چې تر اوسه په ټولنیزو رسنیو کې د معترضو میرمنو له آدرسه خپاره شوي په کې لیدل کېږي چې وسلوال طالبان دوی اعتراضونو ته نه پرېږدي. سره له دې چې د طالبانو حکومت زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو معترضو میرمنې وایي د طالبانو دا چاره د دوی د مبارزې مخه نه شي نیولی. دغه معترضو میرمنو یوه هغه چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د ډوډۍ، کار او ازادۍ شعار په نوم مبارزه پیل کړې وایي اوس یې د خپلې مبارزې بڼه بدله کړې ده. نوموړي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د معترضو میرمنو د اعتراضونو کمیدل منی. د دغې میرمنې په وینا دوی اوس خپلو اعتراضونو ته په سرپټو ځایونو کې دوام ورکوي.
دلیل کاش اعتراضای زنان در افغانستان کې د میرمنو د اعتراضونو د کمیدلو یوازینی لامل دا دی چې موږ موده وړاندې د فقر، ډوډۍ، کار او ازادۍ تر شعار لاندې اعتراضونه وکړل او له هغه وروسته موږ له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شو. موږ یې تر کوره پورې تعقیب کړو. له پرایویټ شمیرو یې موږ ته زنګونه وکړل او اخترونه یې راکړل. موږ تر یو وخته پورې د سړکونو پر سر اعتراضونه نه کوو، خو موږ به خپلو اعتراضونو ته په سرپټو ځایونو کې دوام ورکوو.
مکانای سربسی مو ادامه داره.
دغه معترضه میرمنې دغه شان په آنلاین بڼه له یونما سره د ناستو خبره هم کوي. طالبانو د ښځو له اعتراضونو وروسته یو شمېر دوی بندیانې کړې او د ربړونې راپورونه یې هم خپاره شول. دغو میرمنو ډیری د ښځو او نجونو د حقوقو لپاره اعتراضونه کول چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر اوسه هم په بېلابېلو بڼو تر سره کیږي. د دوی له ډلې یو بل میرمن هم چې نو غړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې د شان اعتراضي حرکتونو له لارې د افغان میرمنو را ساغه ووسی. د نوموړي په وینا د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وړاندې افغان میرمنو په ولایتونو مرکز کې کولای شول چې خپل فرهنګي فعالیتونه ولري او پرته له کوم ویرې په ښار او بازار کې قدم ووهي. دغه معترضه میرمن ادعا کوي چې دوی په خپل حق غوښتلو کې یوازې پاتې او فعالیتونه یې هم تت دي.
حالا هم ما مبارزه داریم، مبارزه را ادامه
موږ اوس هم اعتراضونه لرو او له مبارزې مو لاس نه دی اخیستی، خو ډیر تیت او ناهیلي کوونکي د دې لپاره چې موږ په هر ځای کې هیله درلوده زموږ غږ چا ونه اورېده او هیچ چا زموږ څخه ملاتړ ونه
کړ.
د دغه معترضه میرمنو فعالیتونو ته په لومړیو کې ډیری افغان میرمنو او نجونو د امید سترګې غړولې وې، خو اوس په ناهیلۍ سره وایي د ټوپک او قلم مبارزه برابره نه ده او غږ یې څوک نه اوري.
د قلم د څوکې خبره د ټوپک سره برابره نه ده او د معترضو میرمنو حالت هم همداسې دی که جلا جلا فعالیتونه وکړي او یا هم په لیکلې بڼه په ټوله کې غږ نه اورېدل کېږي.
طالبان شاوخوا یولس میاشتې وړاندې بیا ځلې په افغانستان واکمن او پر افغان میرمنو نجونو یو شمېر محدودیتونه ولګول، لکه له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل شوې، ډیری ښځینه دولتي کارکوونکې په کور کېنستل شوې، حجاب اجباري شو او میرمنې له محرم پرته له لرې واټن سفر څخه منع شوې. اوس دغه معترضه میرمنې وایي ژوند یې په سختیو سره روان کړی، خو د طالبانو حکومت ویاندویان تل وایي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټینګ شوي. دوی د نړیوالو فشارونو سره سره دې ته نه دي چمتو شوي چې پر افغان ښځو د محدودیتونو کچه راکمه کړي. خو دا چې دغه اعتراضونه په اوږدمهاله کې څومره ګټور او اغېزمن تمامېدلی شي هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
په دې خبرونه کې وروسته د راپور هم خبرو چې په افغانستان کې د جعفری فقه ځینې پیروان ادعا کوي چې طالبانو یې په سیستماتیک ډول حذف پیل کړی دی. خو اوس د نن ورځې اقتصادي خبرونه سره اورو.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د طالبانو له حکومت غواړي چې د صنعت په برخه کې د پانګونی د جذب په هدف د جوازونو په ورکړه کې اسانتیا ویراولي. د صنعتکارانو د ټولنې رئیس عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته ویل چې په وروستیو څلورو میاشتو کې د صنعت په برخه کې پانګونی ته لیوالتیا ډیره شوې. د ښاغلي صافی په خبره دوی د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سره پر داسې وطرحه کار پیل کړی چې له مخې به یې د صنعت په برخه کې د پانګونې لپاره د جوازونو ورکړه اسانه شي او د صنعتي شرکتونو د فعالیت لپاره به د برېښنا د برابرولو ترڅنګ پر یادو شرکتونو مالیه هم راکمه شي. د صنعتکارانو د ټولنې د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په ځینو ولایتونو کې د ځینې تخنیکي ستونزو ترڅنګ د برېښنا پرچاوي دوی ته ستونزې پیدا کړي. خو د کجکی په بند کې د برېښنا د تولید له ډیرېدو سره په کندهار کې د برېښنا ستونزه حل شوې. د میدان وردګو ولایت بڼوال وایي د وروستیو ورښتونو او بې وخته سړې هوا له امله یې حاصلات خورا زیانمن شوي. ګلبهار او لالجان د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ د بڼوالو ازادۍ راډیو ته ویل د کال په لومړیو کې د اوبو له کموالي سره مخ وو، خو په تیرو دوو اونیو کې پرله پسې ورښتونو او د سړې هوا بې وخته څپې د دوی د بڼونو حاصلات سخت ځپلي او خوسا کړي دي. د میدان وردګو ولایت د کرهنې ریاست هم بڼوالو ته اوښتې زیانونه تاییدوي او ټینګار کوي چې سږ کال به د تیرو کلونو په پرتله په دغه ولایت کې د میوو په ځانګړي ډول مڼو حاصلات خورا لږ وي. په تیرو دوو اونیو کې د میدان وردګو په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې ورښتونو د میوو بڼونه او سیلاونو هم کرهنیزې ځمکې زیانمنې کړې دي او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 93 افغانۍ او 6.10 پوله، یو انګلیسي پاوند 106 افغانۍ 2.2 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 15.2 پوله، زر هندۍ کلداري 1,350 افغانۍ، زر پاکستانۍ کلداري 419 افغانۍ او زر ایراني تومانه 2 افغانۍ او 1.10 پوله.
خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته مو بیا هم په سلامونو هر کلی کوو. په پیل کې له سپی ولستان ځینې اورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په اړه سره غلي.
بارګن ورسپانې د هغو افغانانو ژوند ته پام کړی چې په افغانستان کې له استرالیایي ځواکونو سره کار کړی دی. د ورسپانې په لیکنه هغو استرالیایانو چې په خپله خوښه غوښتل افغانان په خوندي توګه استرالیا ته ولېږدول شي اوس د خپل حکومت له کړنو ناهیلي دي. ګارډین په لیکنه د علي کورک په نوم یو استرالیایي سړي ته تیر سپتمبر د عباس په نوم د یو افغان سرتیرو لپاره چې اوس په ایران کې اوسیږي د ویزې غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه یې د استرالیا د حکومت له لورې کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو نږدې یو کال تیریږي، خو بیا هم هغه کسان چې د استرالیایي ځواکونو ترڅنګ جنګېدل اوس په ویره کې ژوند کوي. له دغو سرتیرو څخه یو یې ګارډین ته ویلي دوی د نړیوالو ځواکونو ترڅنګ د جګړې په ډګر کې جنګېدلي او په داسې حال کې چې دوی ته ورونه ویل کېدل اوس یوازې او هېر شوي دي. ورسپانې وړاندې لیکلي له یو شمېر پخوانیو افغان سرتیرو سره چې د طالبانو لخوا نیول شوي یا محاکمه شوي خبرې کړې او دا مقاله خپره کړې ده. فارن افیرز خبرونې له هند سره د طالبانو پر اړیکو تمرکز کړی دی. د خبرونې په لیکنه له تیر دوبي راهیسې چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي هیڅ هېواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی. د دې ترڅنګ ویل شوي چې د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال په تاجکستان کې د مې میاشتې په غونډه کې له افغانستان سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې د مرستې غوښتنه کړې وه. د جون په 2مه بیا د هند یو لوړپوړي پلاوي کابل ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره یې وکتل. بالاخره د جون په 3مه هند په افغانستان کې خپل ډیپلوماتیک ماموریت بیا پرانیست. دغه راز ویل شوي چې هند دې وړتیا لري چې د طالبانو حکومت له ډیپلوماتیک انزوا څخه لرې کړي او له افغانستان سره اقتصادي مرستو ته لار پرانیزي. هند د افغانستان د پخواني حکومت له لومړۍ درجه متحدین وو، خو اوس د فارن افیرز په لیکنه غواړي له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي. دې خواته بیا طالبان له پاکستان سره چې د هند اوږدې مودې سرسخته سیال دی نږدې اړیکې لري. د خبرونې په لیکنه د طالبانو د حکومت او هند ترمنځ هر ډول روغه جوړه به د پاکستان مخالفت راپاروي، ځکه چې د دغو دواړو لورو نږدې اړیکې ښایي هغه څه نه وي چې اسلام آباد یې تمه لري.
د طالبانو حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي چې د پنځم بیل ورځي به خپل هیواد ته د حاجیانو د لیږد بهیر پیل سي. دغه وزارت ویان فضل محمد حسینی ازادي راډیو ته وویل
سخ کال د حج مراسم الحمدلله په داسې حال کې پای ته رسیږي چې نه افغان حجانو ته او نه په ټوله کې نورو اسلامي هیوادونو او دنیا حجانو ته هیڅ کومه د پام وړ پیښه نه ترسره شوي او په ډېر یو نورمال او په ډېر یو ښه شکل سره الحمدلله حجاجو خپل د حج مناسک پنځه ورځې د حج مناسم چې دي شروع شوي وو پای ته ورسول او تیره ورځ د موږ حجاج ډیری بیرته د مکې مکرمې ښار ته را رسیدلی دي او له دې وروسته به د دوی د سفر لپاره آمادګي نیول کیږي چې انشاءالله د راتلونکي پنجشنبې په ورځ به د موږ لومړنی پرواز له مکې مکرمې نه کابل په لور وي او همداشان به له مکې مکرمې نه لومړی پرواز د مدینې په لور وي. هغه جان چې مدینې ته تللي نه دي تللي هغه به مدینې ته ځي او هغه جان چې له مدینې له حج نه مخکې مکې ته راغلي وو هغه به له مکې نه د کابل په لور انشاءالله پرواز کوي.
د طالبانو حکومت د حج او اوقاف وزارت ویان فضل محمد حسینی و په افغانستان کې د جعفری فقه ځینې پیروان ادعا کوي چې طالبانو یې په سیستماتیک ډول حذف پیل کړی دی. دوی وایي چې طالبان په خپلو ادارو کې ټولې چارې د حنفي مذهب پر بنسټ مخ ته وړي. داسې حال دا چې وړاندې په هر ډول رسمیتو کې د دوی مذهب او عقیدې ته درناوی کېدی او رسمیت یې درلود.
په افغانستان کې د مذهبي ازادیو پر وړاندې خنډونو او ګواښونو ته اندېښنې د جعفری مذهب یو شمیر پیروان د هغه څه پاړه چې دوی په ټولنه کې د ځان حذف بولي اندېښنه لري او وایي طالبانو په ټولو رسمي چارو کې د دوی مذهب لپامه غورځولی. طالبان په دې اړه چوپ دي خو له دې وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو وګړو هر ډول آزادۍ خوندي دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د میشتو جعفری فقه له ډیرو پیروانو سره خبرې شوې چې له دوی د څو تنو نظرونه دلته راخیستل شوې دي. د جعفری فقه یا د جعفری مذهب پیروان چې ډیری اهل تشیع دی وایي همدا اوس د افغانستان په عدلیه او قضایي او نورو ادارو کې جعفری فقه غیر رسمي شوی چې د دوی دینی مناسک او مذهبي مراسم له زیان سره مخ کړي. د جعفری فقه یو پیروا چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل خکاره بیلګشته چې طالبانو په بلخ هرات او مزار شریف کې د خلکو په مذهبي مراسمو او مناسکو کې دخالت کړي.
میدانین که افغانستان خورده
داسې پوهوي کې چې افغانستان مذهبي لګکی لري چې په دې ډول شرایطو کې مناسک دینی لارښوونې ان په حقوقي بحثونو او محاکمو کې متزلزل او زیانمنېږي. له همدې امله که طالبان یوازې حنفي فقه عملي کوي دا لګکی له لوی زیان سره مخ کیږي.
د جعفری
فقه یو بل پیرو هم د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل طالبانو د خپل واکمنۍ له پیل سره سم هڅه پیل کړې چې ټول افغانان مذهبي او قومي لګکي له هر پلوه تر خپلې سلطې لاندې راولي. د ده په خبره طالبان له نورو سره خپل توپیر نشي زغملی او که هر ډول وي باید له دوی پیروي وشي. د ادعا کوي چې طالبانو د افغانستان له ښوونیز او عدلي او قضایي سیستمه جعفری فقه ویستلې او ټولې چارې د حنیفي فقه پر بنسټ مخته وړي.
و این مسئله باعث می شود که مردم افغانستان
دا مسئله د دې سبب کیږي چې د افغانستان له بیلابیل عقیدو سره چې اوس یې لري د یو بل پر وړاندې ودرېږي او د افغانستان شیعگان اجازه ورنکړي چې عقیده او باور یې تر پښو لاندې شي. د دوی ټول مسایل باید د همغې مرجع له لارې حل شي چې هغه جعفری فقه ده.
عبارت از مذهب جعفری است.
یو بل تن هم ازادي راډیو ته وویل طالبانو په ورسیو کې آند مذهبي لګکیو د ځانګړو مراسمو د کېدو مخنیولې.
په افغانستان کې د تیرو کلونو پر مهال جعفری فقه په رسمیت پیژندل شوی وه. هغه څوک چې د دې مذهب پیروان وو کولای شول بې له دې چې دولت یې مخه ونیسي خپل ځانګړي مراسم ترسره کړي، خو دا ځل طالبانو له خپل راتګ وروسته اهل تشیع تر فشار لاندې راوستي.
مذهب تشیع را زیر فشار گرفتن.
د وای طالبان نشي کولای په زور د خلکو مذهب یا هم دین بدل کړي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل خو د عدلي وزارت په ګډونې ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، مګر له دې وړاندې یې ویلي په افغانستان کې د ټولو خلکو آزادۍ او حقونه خوندي دي. خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه جوړې شوې غونډه کې په دې هیواد کې د روان بشري وضعیت او د خلکو د حقونو د خوندیتوب په اړه اندېښنه وښوده او د بیړنۍ ناستې ګډونوالو پر نړیوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې د ښځو، نجونو او لږکیو د حقونو د خوندیتوب لپاره بیړني ګامونه واخلي. هخوا د دینی علومو پو محمد محق وای په هر ټولنه کې د هر فرد د دین او مذهب خوندیتوب د هغه بنسټیز حق دی او ترې محرومول یې له اخلاقي اړخه ناسم عمل، ظلم او تبعیض دی.
اصلی است که هر کس او مذهب خود بتونه.
اصل دا دی چې هر شخص باید وکولی شي چې د خپل مذهب له مخې عمل وکړي، خو که چیرې کار تر محکمې رسیږي باید هلته د هر شخص د مذهب پر بنسټ د هغه په اړه پرېکړه وشي، په ځانګړي ډول په شخصي احوالو کې لکه طلاق، نکاح، واده، وصیت او نور مسائل.
په افغانستان کې داسې مهال یو شمیر خلک د خپل مذهب د حذف ویره لري چې د روان کال د غبرګولي په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د نړیوالې مذهبي ازادۍ راپور ورکولو پر مهال په یوه خبري ناسته کې اندېښنه وښوده چې پر افغانستان د طالبانو د بیازلي واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د مذهبي ازادۍ پر وړاندې شرایط مخ په خرابېدو دي.
ازادي رادیو تاغوجي سپڅو شي بو کې 25 دقیقه اونیز پروگرام پیلېږي. خو د غرمې 12 نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو نوې راپور شي چې دا مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا راپور چې پرون خپور شو د ماشومانو د حقونو په وړاندې په تیر 2021 کال کې د نږدې 24 زره سرغړونو یادونه کوي چې په ورځني ډول شمیر 15 ته رسیږي. راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له کبله سخت اغیزمن سوي دي. پنجشیر کې د طالبانو یو چارواکی عبدالحمید خراسانی له طالب مشرانو په تیره کورونوی چارو او دفاع وزیرانو غوښتي چې د وسلوال کسان په ناحق نیول سوي او باید ژر تر ژره خوشي سي. خراسانی په یو صوتي پیغام کې ویلي چې تسلیم سوی نه دی او نه تر اوسه پورې کومه څوکۍ غوښتي.
د دې په جرم چې د دوی په سر کې په کولې یوازې د دوی جرم همدغه وو. دوی څنګه دې نیولې دي او ناحق وایي چې دوی موټر تیز چلولې دي او داسې ناحق بیا اساس خبرې کوي.
خراسانی هلمندی طالبان په دې قضیه کې تورن بللی. طالبان رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي باور لري چې ایران په پام کې لري د اوکراین په جګړه کې د کارول کېدو لپاره روسیې ته سلګونه بې چلوونکي وسایط ورکړي چې په هغو کې د وسلو لېږدونکي بې پیلوټ الوتکې هم شامل دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیون پرون خبرلانو ته وویل له واشنگټن سره معلومات شته چې شی ایران غواړي د دغو بې پیلوټ الوتکو د کارونې لپاره روسي ځواکونه وروزي. د پاکستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د جون له 14مې څخه د جولای تر 13مې پورې په دغه هیواد کې د پشکال اورښتونو په نتیجه کې 1340 تنه مړ شوي دي. د ادارې د غرض ویلي چې د اورښتونو له کبله تر 300 ډیر کورونه هم زیانمن شوي او تر 300 ډیر نور یو مخ نړیدلې دي. او د اوکراین په وزوی د روسیې د پلیو ځواکونو د تازه عملیاتو په وړاندې په چمتووالي بوخت دی. دا چمتووالي څورې وروسته له هغې نیول کېږي چې د اوکراین پر ختیځ د روسیې لخوا د توغندیو په پراخه حملو کې په لسګونو ملکیانو وژل شول. روسي ځواکونو د دونیتسک ولایت او د دونباس د ټولو سیمو د نیولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکي پرون ویلي چې روسي ځواکونو په تیرو دوو ورځو کې 14 هوایي حملې کړي. د ده په وینا په چاسیپیر ښارګوټي کې پر یوه 15 منزله ودانۍ د حملې د مړو شمیر 30 ته زیات شوی دی.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې وخت د جګړې
هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ازادي رادیو ته خراغلاست. په دغه 25 دقیقه ګردیمې سکه مو بیا هم زه سفی ولاستان ځای کوربایم. میر احمد صافی تخنیکی چاري مختوري په دې باندې خبرې کوي چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو وروسته له شاوخوا درنیم لکو افغان پوځیانو څخه ګڼ شمیر لدندو ایسته شول او معاشونه نه ورکول کیږي. دوی اوس له بیلابیلو ستونزو کړیږي، له هغې ډلې اقتصادي او امنیتي ستونزې. د تیر نظام د هغو سرتیرو چې وژل شوي یا معلول شوي کورنۍ له بد اقتصادي ناورین سره مخ دي. آیا د طالبانو حکومت ټولو جګړه ځپلو ته په یوه سترګه ګوري او یو شان مرستې ورته رسوي که څنګه؟ له دوی سره څه ډول چلند کیږي؟ هغه راپورونه څنګه دي چې وایي طالبان د پخوانی نظام ګڼ کارکوونکي په تیره بیا امنیتي ځواکونه ځورولي یا یې تریتم کړي دي؟ په دې ارتباط باندې له خپلو دوو محترم میلمنو سره خبرې کوو. اجمل عمر شینواره د امنیتي او دفاعي په پخوانی نظام کې د امنیتي او دفاعي سکتور ویاند او د بشري او سیاسي چارو کارپوه ښاغلی محمد ابو الاحرار رامسپور. ښاغلی جنرال شینوار ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. پایل به له تاسو وکړو، د تاسو راپورونه څه وایي چې د حکومت هغه درې نیم لکه شاوخوا پوځیان چې ول له هغې ډلې څومره کسان کورونه ته ستانه شوي دي او اوس معاشونه نه لري او بېکاره دي؟
سلام ستانکزه صاحب، په تاسو ستاسو په قدرمنو کارکوونکو او ټولو درنو اوریدونکو ته اجازه راکړئ چې مخکې د انجی باس پیل کړو چې د افغانستان د وسلوال پوځ ټولو منصوبینو بیا په ځانګړي ډول د وسلوال پوځ د شهیدانو او ټپیانو کورنۍ ته د لوی اختر مبارکي او د افغانستان ولس ته لوی اختر مبارکي وړاندې کوم. په خیر وسې مننه د دینه چې دا باس هم ترتیب کړی دی او مهمه باس دی. متاسفانه پس له دینه چې د طالبان په افغانستان باندې حاکمیت پیدا کړ، همداسې چې تاسو په خپل په سریزه کې وویل، د افغانستان د وسلوال پوځ حتی ټول منصوبین د یو ګواښ او یو لوړ تهدید سره مخامخ شو او په عین ډول باندې یو تعداد چې پرقامې چې موږ سره ثبت شوي او بعضې نورو نړیوالو او په کور دننه کوم بنسټونو چې د بشري حقونو هغو سره هم په دې اکله باندې مستند اسناد دي چې په ډېر فجیع ډول باندې یو تعداد وسلوال پوځ منصوبین شکنجه شو، یو تعداد شهیدان شو او دا لړۍ تر اوسه پورې هم دوام لري. او په عین ډول باندې د وسلوال پوځ کوم سرتیرو افسران او کوم بریدملان چې شهیدان شو یا ټپیان شو هغه هم د دې ګواښه جلا یا پرته پاتې نه شو، بې برخې پاتې نه شو. متاسفانه چې هغه ته هم تهدید او هم شکنجه او هم توهین متوجه و او په دې اکله باندې نو ټولو ته جوته ده نړیوالو ته او ټولو هیوادوالو ته چې د وسلوال پوځ کوم منصوبین چې او دا غو ټول کوم امتیازات چې دا ټول قطع کړي دي ور باندې او په ډیر یو بد اقتصادي ناورین کې او دا غي پرته چې د اقتصادي ناورین سره لاس او ګریوان دي، نو متاسفانه چې په ډیر سیستماتیک او دوامدار توګه باندې دوی شکنجه کیږي، زندانی کیږي او حتی شهیدان کیږي.
د طالبانو د حکومت دریز به بیا ورسته خپور کو. د دوی د حکومت ویان د زبی الله مجاهد بیا وایي چې د البته زموږ په راپورونو کې د دوی سره خبرې شوې، دوی د پخوانی پاوز د غړو زورونه یا وژنه په تیره بیا چې د ملګرو ملتونو راپورونه خپاره شوي وو هغه په کلکه رد کړي وو، ویلي وو چې د دوی په خبره باندې ټولو پخوانیو پوځیانو او چارواکو ته عفو شوې ده او څوک پرې کار نه لري. مګر بیا هم د ګڼو راپور نو په اساس باندې چې پخوانی افغان پوځیان زورول شوي او تریتم شوي دي. د طالبانو د حکومت د ویان زبی الله مجاهد غږ به وروسته تاسو خبر کو. خو اوس په خپل دویم میلمه ته ورشو، ښاغلی محمد ابو الاحرار رامسپور، کور موعدان چې ټلیفون مو واخیست او د اختر په دې ورځ کې را سره خبرې کوي. زموږ بحث هم پم دې را سرخیږي چې د پخوانی پوځ غړي لدندو شړل شوي دي او ماشونه پرې قطع شوي دي، ډیر لوی شمېر شاوخوا درې نیم لکه چې ګڼه برخه اوس په کورونو ناسته ده. د بشري حقوقو له لحاظه د دغه سلوش مر کسانو بې دندې کول او بیا ماشونه پرې قطع کول دا په څه معنی بولی تاسو؟
سلام علیکم تاسو ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته او همدارنګه درنه میلمه ته. د حقوقي لحاظه خو باید دا عرض وکړو چې د افغانستان اردو خو د بین المللي او نړیوالو هیوادونو لخوا تمویل وشو، جوړ وشو او حمایت جاری وو. نو دا خو یو داس یو بنسټ وو چې د یو ملي بنسټ وو، مختلف قومونه پکې ګډون درلود او یو اردو وو. او کوم حق چې د اردو غړي درلود دا یو اقتصادي حق وو چې د دوی د استعدادونو د دوی د تحصیل د کچې سره سم د دوی د فعالیتونو سره سم د وخت د نظام د موازینو او قوانینو پر بنسټ دوی ترلاسه کړی وو، که هغه ترفی وو، که هغه تقاعد وو، که هغه مثلا نور امتیازات وو. نو کله چې سیاسي رژیمونه راځي یا نور دغه تحولات راځي لکه چې افغانستان کې تیر کال رامنځته شو، نو دغه تحولات او سیاسي تغییر او تحول باید د دوی په امتیازاتو باندې چې موږ د حقوقي لحاظ نه ورته اقتصادي حقونه ورته وایو په دغه باندې باید تاثیر ونه واچوي. په دې معنی چې دوی باید د خپل امتیازاتو او د خپل حقوقو څخه برخمن واوسي. متاسفانه لکه څنګه چې د مونږ درنه مېلمه هم عرض وکړ، نو نن سبا د دوی امتیازات نه ورکول کیږي، د دوی کورنۍ د فقر او غربت سره لاس او ګریوان دي، او همدارنګه د اردو او د مسلح قوتونو د مخکنی قوتونو چې کوم کسان شهیدان شوي وو یا مثلا دوی ته کوم معلولیت راپېښ شوي وو د جنګونو په نتیجه کې، د دوی کورنۍ هم همدارنګه په ډېر ستونزو سره دوی نن سبا ژوند کوي، او دا خود دوی مسلم حق دی چې باید د قوانینو پر بنسټ دوی سره باید هغه کوم کمکونه او امتیازات چې د دوی مخکې مستحق وو هغه باید جاری وساتل سي. او داسې تحولات او تغییر چې په سیاسي کچه او نظامي کچه رامنځته شوی دی په افغانستان کې، دا باید د دوی ژوند ته تاثیر ونه واچوي. خو متاسفانه درالۍ جریان لري، او دا واقعا د خواشینی او نگرانی وړ مسئله دی. موږ د نظامی کسانو چې دوی د تعاون څخه متاثر شوی دي، د دې پسند کې موږ د جګړې نور قربانیان هم لرو چې دا د جګړې قربانیان د تیرو وختونو د تیرو سلویخت یا 50 کال نه راهیسې په مختلفو دورونو کې شتون لري، او دغه ټول کسان چې دي که د چپی حکومتونو له وخته دي، که د مجاهدینو د حکومت له وخته دي، که د تیر دور طالبانو وخت یا د دیموکراسي له وخته دي، دوی د افغانستان اتباع دي، او دوی د یو ملي وفاق د رسیدو لپاره باید دوی حقونه خوندي سي. دوی ټول باید په یو سترګه وکتل سي، او داسې یو پالیسي او تنظیم او ترتیب باید رامنځته سي چې دوی دغه امتیازات او حقونه خوندي وي، او تر هغه چې موږ یو ملي وفاق ته ورسیږو. که نن سبا یو ګروپ قدرت په لاس واخلي او نور خلق څخه حقونه سلب کړي، دا خو موږ هیڅکله به یو ملي وفاق ته به ونه رسیږو. دا د ما عمده ټکي وو چې تاسو هم یارز
ډیره مننه کوم ښاغلی رامسپور چې خپل نظر مو سره شریک کړ، لطفا تاسو هم پاتې شئ. اوس به د طالبانو د حکومت د ویاند ذبیح الله مجاهد خبرې تاسو ته خبرې کړو چې ښاغلی مجاهد د پخوانیو افغان پوځیانو سره بد چلند او یادا چې پخواني پوځیان د دوی له ویرې په پټه باندې ژوند کوي، دغه مسایل په خپل غږ او دریس کې چې موږ سره شریک کړي دي رد کړي.
موږ دا خبره ردو چې پخوانی افسر یا نظامی کس ته هم کوم چې تعداد نه ده متوجه شوی، او نه هم باید دوی په پټه وګرځي، خپل هېواد خپل کور خپل کلي کې په آزاده ژوند کولی شي، د چا لخوا نه اجازه نشته څوک تعداد کړي.
خغلی مجاهد وای چې که څوک له ګواک سره مخ وي کولای شي د سل شمیرې سره اړیکه ونیسي، څو په ولایتونو کې د دوی د شکایتو اورېدو ادارو سره خپلې ستونزې شریکې کړي. نوموړی بیا هم ټینګار کوي چې دوی د خپل اعلان کړي عمومي عفو پلي کېدو ته ژمن دي. ښاغلی شینواری، لومړی به د ښاغلي مجاهد د همدې خبرو په ارتباط د تاسو نظر واخلو، بیا دا چې دومره پوښتنه به بیا دا وکړو چې لوجستیک یا هوایی برخه کې ځینې تخنیکی کارکون که فکر کوم اوس هم شته د هغوی په ارتباط کې وغږیږئ.
مهربانی، په خیر وي سید. زه به رامز پور صاحب ته هم د اختر مبارکي وړاندې کوم، او د حقوقي برخه کې چې کوم باس هغه درلوده، او د نړیوالو بشري حقونو په برخه کې چې کوم باس درلوده، مطلقا د تایید وړ دی چې شې دو ویل چې وسلوال پوز د یو هیواد ملي بنسټ دی، هغه ته باید په درنه سترګه او د یو ملي پنګ په سترګه ورته وکتل شي. دا نه چې د یو سیاسي او یا تنظیمي ډلې په سترګه هغه ته وکتل شي، او دا نیمګړتیا تاسو که په یاد وي د 1401 کال کې کله چې د مجاهدینو حکومت راغی، هغه هم په سر کې وسلوال پوز رنګ او په عین ډول باندې برخوردونه درلودل، چې بیا وروسته د دوه ډېرې پښیمانۍ باعث شو، کله چې دوی پوه شو او کله هوښیار شو، نو بیا یې ډېر قدر ورته ورکوو. نو زه به راشم مشخص بیا هم ستاسو پوښتنې ته، چې متاسفانه کوم څه چې مجاهد صاحب وایي دا واقعیت نه لري،
المر په دوه ګوتو باندې نه پټیږي. په بینلمللي کچه باندې پوره مستند اسناد شته دي، د مطبوعاتو سره اسناد شته دي، د ډیرو هغه بنسټونو سره چې په دې برخه کې فعال دي په افغانستان کې، هغو سره مکمل اسناد شته دي چې د دوی برخورد د وسلوال پوځ منصوبینو سره لکه څنګه چې دوی وایي داسې نه ده. یو دویم متاسفانه چې دو مشرتابه د کچې کم فرامین او هدایات او احکام چې راځي هغه د متوسط قدمي او د ټیټ قدمي لپاره د طالبانو د منلو وړ نه دي، او بل د دوی خپلمنځي اختبالي.
بله موږ تاسو راغورو جناب جنرال صاحب مهرباني.
د دو خپلمنځي کم اختلافات چې لري چې هغه هم اوس بربند شوي دي په نړیواله کچه او په ملي کچه باندې، دغه داخلي اختلافات هم د دې باعث کیږي چې دوی په منځ کې یو انرشی. بل دغه اخلاقي جرأت باید طالبانو ټول مسؤلین وکړي، حاکم څه چې واقعیت د هغه ولستا او نړیوالته په ډاګه کې یو کمی نیمګړتیاوي چې لري، په دې خاطر چې دوی خو امنیتي تهدیدات هم ردی، دوی په خپل منځي اختلافات هم ردی، دوی د دوی د ټیټو قدمو د اوامرو د نه تطبیق موضوع هم ردی، ولې دا هغه واقعیتونه دي، ترخه واقعیتونه دي چې التشتون لري، او په دې باندې باید صادقانه اعتراف وکړي، او که دوی خپل دا توان لري چې هغه امتیازات او هغه حقوق چې د وسلوال پوز منصوبینی لري او د وسلوال پوز پخوانی شهیدان او ټپیان کورنۍ چې لري چې دوی ورته ورسی، نو دا باید به نیټولن سره شریک کړي، په دې چې موږ په دغه جګړه کې زمنګ شریکان نړیوالو باید هغه هم د افغانستان د وسلوال پوز منصوبینو په ځنګړي ډول د ټپیانو او د شهیدانو د کورنیو لاسنیوي وکړي، او کوم بشري مرستې چې دا اوس کیږي باید لومړیتوب هغه کورنیو ته ورکړ شي چې هغه د شهیدانو پورې تړاو لري، او یا هغه ټپیان چې هغه پایست مایوبیت دا هغه شوی دی، او هغه منصوبین د وسلوال پوز چې نن په افغانستان کې سرګردانه او به حضرت سګردي، او یو ټکی چې زه غواړم چې په دې باندې هم رڼا واچوم، متاسفانه چې دوه هغه پخوانی امتیازات د دې منسوبینو نه اجرا کیږي، هغه کم څه چې پخوانی وختو کې دوه تور کړ شي، او مثلا یو نمره یا عظمکا یا یو کور، حتی د بازي زایو کې داسې اسناد او شواهد هم موږ لرو چې هغه امتیازات هم د دوه برته اخیستل شي، او حتی د شهیدانو د کورنۍ سره داسې برخوردونه شوي ډېر توهین حامیزه، حتی هغو د هغو کورنۍ والدین یا اولادونه شکنجه شوي دي، بندیان شوي دي، حتی د هغو کورونه چې پلټل شوي دي، د هغو کوم اسناد چې درلودل هغه یې ورته ټول شکولي دي، یو اور یې ورته اچولی، ډېر سخت د توهین سره یې مخامخ کړي دي. لکه څنګه چې قدرمن میلمو فرمایل، د دې مسایلو دوام، د دو ټکو دوام چې موږ په تیرو څلور څلوېښت کالو کې تجربه لرو، دا پرته دې نه چې نور هم بیلوالی رامنځته کړي، نور هم ستونزې رامنځته کړي، او نور هم ولس ټوټې ټوټې کې بل څه لاسته راوړل نه لري، او هغه واقعیتونه چې نن په افغانستان کې حاکم دي هغه د هیچا نه پټ نه دي، چې موږ په یو مرکې باندې په هغې باندې خاوره واچو، د خلکو د ولس او د نړیوالو په سترګو خاوره واچو.
مننه، تاسو ته به بیا هم راشو. اوس به ورشو ښاغلی رامسپور ته. ښاغلی رامسپور، د افغانستان تیر نظام چې ړنګېده، امریکا او نور نړیوال ټولنې خپل مرستې قطع کړلې، یو لوی برخه پیسې د اردو باندې لګیدلې چې دغه پیسې راسان قطع شولې، او تر هغه مخکې هم د پاو سره مرستې کمې کړې وي، مثلا په اوایي برخه کې مرستې خپل بندې کړې وي، یا په ګڼو نورو تخنیکي برخو کې چې دا د پوځیانو په خبره باندې چې د سقوط پیلامه، او بالاخره حکومت سقوط وکړ د پوځیانو د نه تقویت په خاطر باندې. فکر کوي که نړیوال ټولنې په غور سره کار کړی وای، او په پخوانی اردو باندې پیسې نوی بندې کړي، یا هڅه کړي وای چې اردو وساتل شي، فکر کوي دا کاري کولای شو که څنګه؟
یو شی خو مونږ او تاسو ته او ټول هیوادوال ته ډېر جوته ده چې متاسفانه د فساد شتون یو د هغو عواملو څخه و چې د مخکنی نظام د سقوط لامل شو. یو ریسرچ باندې چې ما مخکې کار کړی و تقریبا دوه درې کاله، په ټول ولایتونو کې افغانان دا ویلي و چې فساد داسې یو سرطان غوندې یو شی ده چې متاسفانه د دولت په ټولو ارکانو باندې تاثیر اچولی دي، او بالاخره هم همدا فساد و چې د سقوط لامل هم وسی، یو د هغه عواملو څخه و. نو دنیا هم تقریبا استرلی شوی و، کومکونه ډېر راغلي، سو استفاده ترې ډېر وشو، یو څو ورځې مخکې د سقوط د کابل نه تاسو په رسنیو کې اورېدلې یاست چې 3 لکه لیټره د تیارو تیل د زابل د کوم قلوردو یا هر څه چې هلته وو د هغه ځای څخه غلا شوی وو. نو داسې فکر وکړه چې یعنی په ملي کچه په ملي اردو کې هم داسې فساد په لوړه کچه موجود وو او دا د سقوط لامل وو. دنیا ترې خسته شوی وو. زه فکر نه کوم د دنیا پالیسي تغییر خوړلی وو. متاسفانه دنیا د موږ د سیاستوالو څخه د موږ د رهبری څخه ډیر مایوس وو. همغه وخت هم وروسته هم او د سولې په لاره کې هم هغه کوم قدمونه یا ګامونه چې د اخیستل شوي وو هغه هم ډیر ګړندی نه وو. هغه هم ډیر په یو سوچه نیت سره نه وو متاسفانه. نو همدغه ټول د سقوط لامل شو. په هر حالت اوس هم بیا هم چې موږ او تاسو ګورو موجوده نظام هم د طالبانو د موجوده کسان چې په رهبری کې ناستې دوی هم دې خوا اخوا دنیا ته مراجعه کوي. په اردي وروستۍ ورځو کې دوی قطر ته لاړ او د قطري چارواکو څخه د افغانستان د موجوده نظامي قوتونو چې په هر شکل دي موږ ورته وایي اردو ملي خوایلی نه سو ځکه چې د اردو ملي تعریف ورباندې صدق نه کوي. د دې لپاره د 15 میلیارد ډالرو د مرستې غوښتنه کړې ده چې دوی معاشونه ورکړي. نو دا عین شی دی. قطر هم هغه یو د چالتې د انتقام مرکز دی او د امریکا د دولت سره نږدې اړیکې لري او د دوی څخه مشورې اخلي. نو تقریبا مو په عین حالت وو. هغه حالت دی سوالګری او ګدایي چې موږ مخکې ورسره مواجه یو غریب ملک اوس هم ورسره لرو مخامخ یو او بیا هم دغه موجوده کسانه موجود دنیا څخه کومک واخلي چې دا کومکونه اخستای شي او دا کومکونه کیدای شي جاري وساتل شي یا لاسره پیل شي. نو په دې کې باید د هغه کسانو چې دوی امتیازات او د اقتصادي حقوقو په چوکاټ کې دوی ورته دغه وو مستحق وو د دوی امتیازات هم باید په نظر کې ونیول شي. ما مخکې هم یاد کړو اوس هم یادوم چې په دغه د سیاست د حفظ یو گروپ هست کی یو کټګوري اشخاص هست چې د دې امتیازات واخیستل سي دا نو د سیاست کار نه ورته نن سبا په دنیا کې خصوصا په افغانستان کې او دا د نور وطن د خلک او د موجوده حاکمیت په منځ کې د نور وطن لامل کیدای شي. توهین او تحقیر د خلک هغه کسان چې په ډیر یو پاک نیت سره دوی کار کړی وو خپل اقتصادي حقونه کارول خپل استعداد کارول د یو پرنسيب او چوکاټ په سیستم کې دوی جزوی وظیفه شوی وو. نو د دوی توهین او تحقیر هم دا نتیجه نه ورکړي. دا خلاف د کرامت انساني ده. دا خلاف د اسلامي اصول ده. نو زه فکر کوم چې دا کومه کونه نیم ثواب کیدای شي بیا فلسي خو په دې کې بعد دا امتیازات او حقونه هم باید خوندې وي.
مننه کوم. ښاغلی شینواری د تاسو نظر به امره واخلو. د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد قطر ته تللی والته ل امیر سره خبرې کړې دي. دفاع وزیر سره د پخپل مرکه کې بیا ورسته وویل چې د پاوز د ماشونو په خاطر هم غوښتنې کړې دي د سرحدونو د ساتنې لپاره د تخنیکی وسایل او مرستو غوښتنه کړې ده. واغوی ورسره د خبره باندې چې د مرستو ژمنې کړې دي لکه څنګه چې ښاغلی رام سپور وویل خو امریکا هم شته سنتکام مرکز دی او د امریکا نږدې متحده او ملاتړی دی په سیمه کې او د امریکا تر نظر لاندې ډیر د افغانستان په سیاسي مسایلو کې برخه اخیسته د قطر. فکر کوي په دې شکل باندې به برته ممکنه وي چې د پخوانیو پوځیانو غم هم وخوړل شي د دغو پیسو نه چې احیانا ورکول کیږي یا داسې ټکی یا شرط به یې ښودل کېدای شي چې د دغو پخوانیو پوځیانو غم هم پرې وخوړل شي که څنګه؟
تاسو ګورئ یو د پخوانی پوځیانو پاس د دغو حقوقو او امتیازات او یو د نوي د دوه په اصطلاح د پاوز د جوړیدو او تشکیلودو باس ده. نو مړی به راشم دغه د پاوز موضوع ته. ګورئ تاسو هر هیواد چې ترڅو هغه دولت یو لوی استراتیژي ونه لري او په هغه کې پوځي دکترین تعریف شوی نه تر هغه پورې اغه تشکیلات چې د ارتیا په بنسټ باندې په دکتورینه کې تعریف شوی اگر امنست نشي او د اغه ظرفیتونه چې کوم ظرفیتونه ته د اغه پاوز د لپاره ارتیا ده او کوم امکانات ته ارتیا ده دا په ډاګه او تعریف نشي چې په دې خاطر چې دا د یو هواد یا د یو دولت یو ولست د بقا د دفاع لپاره په پام کې نیول کیږي. نو تر هغه پورې زه فکر نه کوم چې یو هیواد هم د تجربه کوي چې په داسې بنسټونو باندې چې هغه تر اوسه پورې هیڅ نوې تعریف نه لري او هیڅ نوې مشروعیت نه لري هغه دې مرسته وکړي. یو دویم هغه ظرفیت ته چې اړتیا ده چې یو پاوز یا یو وسلوال پاوز رامنځته شي هغه د طالبانو په صفوفو کې چې هغه تخصصي ظرفیت ده اغه نه دل کیږي. نو داغه په بنسټ باندې ترڅو چې
زما په هند منګ یو سیاسي حل لارې ته د ټولو خواو سره دا هیواد په کچه باندې ونه رسیږو تر هغې پورې دا بحثونه زه فکر نه کوم چې هیڅ ځای ونیسي او هر څونه چې غوښتنې وي او هر څه چې وي. مثلا تاسو وګورئ که موږ پوځي تجهیزات او نور وسایل د پوځ دپاره غواړو نو د هغې د استعمال دپاره خو موږ متخصصین ته اړتیا لرو. هغه متخصصین آیا طالبان هغه ظرفیت لري؟ آیا په دومره لنډ وخت کې دود د دې توانمایي درلودله چې داسې یو ظرفیت تولید کړي چې نه بل څه قاعده ده چې
ښاغلی شینوارې ما مخکې مې یوه پوښتنه کړې وه چې د لوجستیک او په تخنیکي برخه کې له هغې ډلې د هوایي تخنیک ځینې کسان فکر کوم پاتې دي، دوی ځینې تیارې هم جوړې کړلې، نو فکر کوئ طالبان به دغه کسان وساتي که څنګه او څومره مهمه ده چې دغه کسان ولري له ځانه سره؟
تاسو وګورئ هغه کم د برخې چې تاسو یادې کړلې هغه ډېرې محدودې دي، هغه اصلا په محاسبه کې نه راځي او د هغو سره هم داسې چلند کېږي چې متاسفانه هغو هم د خپل وضعیت نه رضایت نه لري. ولې یو مجبوریت دی، دا مجبوریت بنسټ باندې مجبوره دي چې هغه کم مسؤلیت چې ورسپارل کېږي هغه اجرا کړي. ولې هغه په داسې کچه نه دي چې هغه د باس مورید یو داسې یو فیصدي چې موږ ووایو چې یو لوړه کچه ده، ډېر یو محدود کسان دیو چې هغه هم دوی هم همیش هماغه بیلګه ورکوي او هغه د وسلوال پوز ټول منسوبین ما تاسو ته مخکې هم یادونه وکړه چې هغه نه در کوم سیاسي ډلې پورې نه در کوم سیاسي شخص پورې تړاو لري، هغه د افغانستان ملي پانګه ده، هغه د افغانستان د بیت المال باندې د افغانستان د خلکو په حقوقو باندې روزل شوی دي او د هغه نه باید پوره ګټه واخیستل شي. ولې دلته موږ راځو دې ته چې طالبانو سره تر اوسه پورې هغه کم سیاسي جوړجاړی چې دی چې ټولو طرفونو ترمنځ رامنځته شي متاسفانه هغه نه ده رامنځته شوی. اوس ټول هر څه واګي د یوې ډلې په لاس کې دي او دا د افغانستان تېرې تجربې ښودلې ده چې داسې یکتازي او داسې په تنه ودرېدل په میدان کې دا د افغانستان د خلکو لپاره د افغانستان د راتلونکي لپاره او د افغانستان د ملي ګټو لپاره په ګټه نه تمام شوی او نه تمامیږي دی نه وروسته هم. او هغه څه چې اوس په وسلوال پوز کې په محدود ډول باندې فعال دي هغه دوه داسې نه دي چې موږ په هغه باندې باس وکړو او یا هغه د بیلګې په توګه باندې وړاندې کړو.
مننه کوم ښاغلی رامسپور، وخت هم په کمیدو دی، د تاسو وروستی نظر به هم راواخلو. د دې ترڅنګ چې خپل پیغام راته وایي، دا راته ووایي چې څومره ممکنه ده چې دغه د پخوانیو پوځیانو د معاشونو په ورکړه کې طالبان برلاسي شي او څه باید وکړي چې دغه ستونزه ورهواره کړی شي؟
مننه د شینواري صاحب د خبرو په تایید سره به درز وکړم چې تر هغه وخته پورې چې یو حقوقي چوکاټ هغه رقم چې شینواري صاحب وفرمل چې یو دکتورین تعریف شوی دکتورین د ملي اردو څخه موجود نه وي دا به ډېره سخته چې سړی پیشبیني وکړي چې څه کېږي. نو له هر څه نه مخکې دغه موجوده حاکمیت چې دي دوی به توجه وکړي چې ځان ته حقوقي تعریف پیدا کړي، ملي او بین المللي مشروعیت پیدا کړي او د ملي مدافع قوتونو ساختار او تشکیل باندې دوی ارخیز کار وکړي او د متخصصینو نظریات واخلي او ورته یو جامع طرحه جوړه کړي. نن سبا دغه چارې چې روان دي دا فقط په انډیوالي په سیستم باندې روان دي او دې ته موږ نشو کولای چې د ملي اردو تعریف ورته ورکړو. نو د دې په اساس هغه وخت د حقونو خوندي کیږي او د مصالح پخوانی کسانو حقوق او امتیازات خوندي کیږي چې دوی داسې یو جامع طرحه باندې چې په هغه کې هم ملي وفاق مطرح وي هم د افغانستان آینده پکې مطرح وي او ملي منافع پکې مطرح وي هغه باندې کار وشي.
ډیره مننه کوم ښاغلی رامسپور، محمد ابو الاحرار رامسپور د بشري حقوقو کارپو چې پروګرام کې مشترک وکړ. ښاغلی جنرال شینواری، تاسو هم که خپلې وروستۍ خبرې لنډې راونغاړئ چې پروګرام له خیره خلاص کو.
سعید او آخري خبرې کوم. مننه،
مهرباني.
ستانګزر صاحب په خیر ویسې، زه به فقط خپل پیغام په دا ډول باندې وړاندې کوم چې تاسو د نورو وسلوال پوځ منصوبینو یادونه وکړه. ولې د متقاعدینو چې هغه اصلي مستحقین دي او د شهیدانو ټپیانو کورنۍ چې هغه هم ټول اصلي مستحقین دي هغو هم د باس ور دي. تاسو وګورئ یو افسر یا یو منصبدار د خپل ټول عمر د یو هیواد
او ولس په چوپړ کې تیری ولې په اخر کې چې کله هغه تقاوت تزي هغه تقاوت امتیاز داغه د خپل معاش نه داغه د خپل هغه امتیاز اوس په هغه وخت ورکړ شوی ده هغه وزکیږي او بیا پس لاغې نه تقاوت کیږي هغه امتیاز ورته ورکول کیږي تر هغه پورې چې هغه ژوندې یو هغه مقررات بیا نه جدا دي هغه هم تر اوسه پورې د وسلوال د پوز د متقاعدینو نه دي اجرا شوی بل ټکی چې کچیرته نړیوال غواړي چې د وسلوال پوز منسوبینو ته د شهیدانو او ټپیانو کورنیو ته بشری مرستې ورسیږي زما هیله دا ده چې د هغو دپاره خپل مشخص یو ادرس جوړ شي موږ د طالبانو په لاس باندې باور کول سخته ده چې د طالبانو د لارې نه دی د وسلوال پوز منسوبینو ته د شهیدانو او ټپیانو کورنیو ته کومې بشری مرستې چې ایجاب کوي چې د دوی د لارې ورسیږي او دوی په خپل منځ کې ډېر زیات ستونزې لري دا اوس دستي متاسفانه حتی دوی خپل هغه افراد او خپل منسوبینو ته امتیازات او کوم هغه څه چې دا اوس دوه امکانات کې لري هغه ورته نشي رسوله او په عین ډول باندې دوه ډیر هغه ناخوالي لري چې دوه د ظرفیت له هغه
څخه هغه
تثبیت کی او دغه امتیازات ورکړي
اجمل عمر شینوار د پخوانی نظام د امنیتی او دفاعي سکتور وایان کور مودان چې په پروګرام کې مبارخه واکسته اوریدونکو له تاسو هم مننه چې دغه ګردای مویزمو تر دې د مرسته راوړید مننه